دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
ویان احمد الله چیوان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری وای په افغانستان کې د بشري ناورین د کمیدو نښې نښانې نښکاري. یونیسیف په 2023 کال کې د یو شمېر هیوادونو د وضعیت په اړه خپل خبره کړي راپور کې د افغانستان په اړه زیاته کړې ښایي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې جګړه ډېره کمه شوې وي، خو د بیو لوړېدل، مخ پر زوړ اقتصاد او په نجونو او ښځو پرله پسې محدودیتونه او بندیزونه د عامو افغانانو د بدبختۍ لامل ګرځېدلي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنری وایي په افغانستان کې بېوزلي زیاته شوې او د دې هیواد له 40 میلیونو انسانانو له نیمایي زیاتې د خوړو خوندیتوب نه لري. د ملګرو ملتونو سازمان رسمي شمېرې ښیي چې 23 میلیونه زیات افغانان له دې ډول یو برخلیک سره مخ دي. د بشری حقوقو د سر سازمان هیومن رایټس واچ د کرکټ له نړیوالې شورا په دې شورا کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د غړیتوب د ځنډولو غوښتنه کړې. په دې سازمان کې د نړیوال نوښت مسؤلی مینکي وردن نن په یو بیان کې ویلي چې دغه غوښتنه د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو په غبرګون کې کړې. د میرمن وردن په خبره د کرکټ نړیواله شورا باید د افغانستان چې طالبان پرې واکمن دي غړیتوب او د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې ګډون وسنډوي. تر دې مخکې د استرالیا د کرکټ شورا پر ښځو او نجونو د لګول شوي محدودیت له کبله د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ لوبې چې ټاکل شوې وه په مارچ میاشت کې په متحده عربي اماراتو کې وشي لغوه کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په هلمند کې د روغتیایي خدمتونو له پیاوړي کېدو سره د جاپان د 1,300,000 ډالرو مرستو خبر ورکړي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې له دې صندوق سره د جاپان دغه نغدي مرسته به په هلمند کې د نسایي او ولادي روغتیا له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي د دغو نغدو پیسو د مرستو پر مټ به په هلمند کې 29 کورنۍ روغتیایي مرکزونه یا ځایونه وکولی شي چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د پېښور روغتیایي مسؤلینو د ملت پال سیاستوال او د بشري حقونو د فعال عبداللطیف افریدي په وسلوال برید کې د وژل کېدو خبر ورکړي. د لیډي ریډنګ روغتون ویان محمد عاصم مشال راډیو ته ویلي چې وسلوالو 80 کلن افریدي د جنوري پر 14 ماسپښین مهال په پېښور ایالتي محکمه کې وویشت. د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې د پیښې په ځای کې د برید په تړاو یو مشکوک کس هم نیولې. تر اوسه معلومه نه ده چې پر افریدي برید چا اولې کړې او د وژنې مسؤلیت یې هم چا نه دی منلې. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د بشري حقونو یوې ډلې په ایران کې د اعتراضونو له پیل څخه تر دا مهاله د لږ تر لږه 1522 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړې. په امریکا کې ډېره د بشري حقونو د فعالانو یوې ډلې پرون په یو راپور کې ویلي چې د قربانیانو له ډلې لږ تر لږه اویتنی کوچنیان دي. د ایران د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د توقیف شویو کسانو شمیر نږدې 60,000 تنه ښودل شوی. د بشري حقونو د فعالانو دا ډله اندېښنه څرګندوي چې ښایي د معترضانو له ډلې 130 په اعدام محکوم شي. جاپان او هند لومړي ځل لپاره د جنګي الوتکو په ګډون پوځي تمرینات وکړل. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د جاپان د دفاع وزارت ویلي چې توکیو تر دې مخکې دغه ډول دوه اړخیز تمرینات د امریکا د متحده ایالاتو، استرالیا او برېټانیا سره په ګډه ترسره کړي دي. ځینو هندي رسنیو د تیر اونۍ په لومړیو کې راپور ورکړی و چې د هند او جاپان د پوځیانو ګډ پوځي تمرینات به د جنورۍ د میاشتې له 12 نیټې څخه د جنورۍ د میاشتې تر 26 نیټې پورې دوام وکړي. دا تمرینات داسې وخت کې کېږي چې د راپورونو له مخې چین هڅه کوي په هند او د پیسفیک په ساحه کې خپل نفوذ پراخ کاندي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د ناټو عمومي منشیان سټولټنبرګ وای په نږدې راتلونکي کې به لویدیځ هیوادونه له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو او وسلو مرستې وکړي. سټولټنبرګ د جرمني له هانډلس بلاتی دورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې له اوکراین سره د درنو پوځي تجهیزاتو مرسته مهمه ده او د هیله من دی چې دغه مرستې په نږدې راتلونکي کې وشي. ټاکل شوی چې د ناټو د غړیو هیوادونو د دفاع وزیران را روانه جمعه له اوکراین سره د پوځي مرستو په اړه یوه غونډه جوړه کړي. جرمني به د دغې غونډې کوربه وي. د عراق صدر اعظم محمد اشیا السوډانی په خپل هیواد کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دفاع ترڅنګ ویلي چې له دې هیواد د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره هیڅ راز مهالویش نشته. السوډانی پرون له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي فکر کوي چې هیواد یې بهرنیو ځواکونو ته اړتیا لري او نور وخت پکار دی چې داعش یو مخ محوه شي. دا له هغه وخته چې السوډانی د عراق صدر اعظم ګمارل شوی له یوې امریکایي ورځپاڼې سره یې لومړنۍ مرکه ده. وال سټریټ ژورنال وایي د سوډانی څرګندونې ښیي چې نوموړی د خپلو پلویانو په پرتله چې ایران ته نږدې دي په عراق کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه نرم دریس لري. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او د امریکا غږ سرمقاله لرو. هله د چې خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې په افغانستان کې د ښځو د کار او جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پریکړې ته د غبرګونونو په دوام د بشري حقونو د څار سازمان د کرکټ له نړیوالې شورا څخه غوښتي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې غړیتوب وځنډوي. له دې سره سره د ماشومانو د ساتنې موسسې اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو یوه کمه برخه بیرته له سره پیلوي.
د بشری حقوقو شورا د نړیوال نوښت مسؤل مینکی وردن د دوشنبې پورز د یوې لمی په خبرولو سره لیکلی چې د کرکټ په نړیوال شورا کې د افغانستان د غړیتوب د ځندولو غوښتنه د طالبانو لخوا د خوځو په وړاندې د محدودیتونو لامل شوې ده. د مېرمن وردن د لمی په یو برخه کې راغلی
د کرکټ نړیوال شورا باید طالبانو تر ادارې لاندې د افغانستان غړیتوب او د کرکټ په نړیوال لوبو کې شمولیت وزندي څو چې خزې او نجونې وکولې شي یو ځل بیا په دغه هیواد کې په تعلیم او ورزش کې ګډون وکړي.
طالبانو په تیرو شپاړسو میاشتو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د کار، زده کړو، ورزش او ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ په یو لړ نورو برخو کې پر هغوی پراخ محدودیتونه لګولي چې توند غبرګون نه راپارولی دي.
زما هیله دا ده چې کرکټ د ټولو افغانانو د خوشحالۍ یوازینۍ وسیله ده. افغانان چې په دې اوسنیو شرایطو کې کرکټ ته د پخوا نه زیات ضرورت لري باید د حقونو وانخستل شي. نړۍ او د بشر د حقوق ادارې د دوی د حق نه دفاع وکړي. څنګه چې د نجونو تعلیم مهم دی، دغسې د ځوانانو صحت او لوبې هم بشري حق دی. افغانان هم انسانان دي او دا د دوی انساني حقوق دي چې باید وی لري.
افغانستان د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري او دغه شورا د منشور لمخې غړي هیوادونه باید د نارینه او سربیره د ښځو د کرکټ لوبډلو ته مساوي وده ورکړي. د کرکټ نړیوال شورا او د افغانستان کرکټ بورډ تر دا مهاله د بشري حقوقو څار سازمان د تازه غوښتنې په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د نړیوالو فشارونو په دوام په دې وروستیو کې آسترالیا اعلان وکړ چې له افغانستان سره خپلې لوبې لغوه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ دا پریکړه غیر عادلانه بللې ده. د بلې خوا د ماشومانو د ساتنې مؤسسې د یک شنبې په ورځ اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو یوه کمه برخه بیرته له سره پیلوي. یو شمېر نړیوالو خیریه بنسټونو خپل فعالیتونه وروسته تر هغه بند کړل چې د طالبانو حکومت په ټولو داخلي او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او سازمانونو کې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز ولګاوه.
د سیف د چلډرن او د آی آر سی اوسنی تصمیمونه چې برته کارونه په افغانستان کې پیل کړو دا جالب تصامیم دي. په دې لپاره سي اساسي علت د تعطیلولو لپاره چې د ښځو د کار مخنیوی د امارت اسلامي چارواکو له طرفه هغه لمنځه نه ده تللی. آیا په دې مشخص سکتورونه لکه د صحي او غذایي سکتورو کې چې دوی دو کار کوي چې دوی په خپله خوله دا ډېر یو وړه برخه ده د دوی دو کار، آیا دا فایده لري؟ آیا باید دوی ماتله اوسېدلی وو په داسې حساس سکتورو کې هم لکه صحي په داسې وضعیت کې د افغانستان؟ دا ډېر اساسي او مشکله اخلاقي سوالونه دي چې دې لپاره شاید سم جواب هیچا سره نه وي.
د ماشومانو د ساتنې مؤسسې د یوې اعلامیې په ترڅ کې لیکلي چې دوی په هغو سیمو کې خپل فعالیتونه بیرته پیلوي چیرې چې د خزینه کارکونکو د بیرته راګرځېدو په اړه دغه سازمان ته باوري تضمینونه ورکړل شوي دي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره
باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونو ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدل شي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په افغانستان کې ورستیو امنیتی پیښو افغانان په ځانګړې توګه سیاسي فعالان اندېښمن کړي دي. همدغو اندېښنو ته په کتو نوشابې آشنا په پارلماني چارو کې د دولت له پخواني وزیر ګلپاچا مجیدی سره مرکه کړې. هغه په پیل کې د امنیت په اړه خپله اندېښنه د آشنا رادیو سره داسې شریکه کړه.
هغه رواني امنیت خلک نه لري، اجتماعي مسؤلیت نشته، غذایی مسؤلیت نه لرو، اقتصاد مو ویجار ده، اقتصادی امنیت نه لرو، نړۍ سره اړیکې نه لرو، هیڅ شی نه لرو. افغانستان په تاریخ په وګدو کې د افغانستان تاریخ راوخلی په دغه رقم په بد حالت کې چې لکه اوس چې ده چې نه مو څوک په رسمیت پیژني، خوانزي باندي پانتونونه باندي کادرونه مو هر ورځ فرار ته ترجیح ورکوي، لوګر روانه ده، فقط د خارجيانو خیرات ته ناست چې ډالر کله راورسیږي. زه فکر کوم دغه امنیت نه ته او راتلونکی هم زه فزیکی امنیت زه حالت خنه بولم، فزیکی امنیتی وضعیت زه خنه بولم او زه ما په ان ورس په ورس بده خرابې دوه خواته لاړ شي.
مننه مجیدی صاحب. په افغانستان کې ورسته یو پیښه ته پکاتو چې پکې افغان ځوان ډیپلوماټان ووژل شو، د پارلمان په خوانی غړي په خپل کور کې ووژل شو د ساتونکو سره، نو امدې په خوده پکاتو افغان سیاسيون په ټوله کې څومره مسونه دي؟
د سیاسيونو مسله په افغانستان کې د خورا د اهمیت وړ ده. مونږ د افغانستاني و سرمایه ده، د څوک نه دي چې اکثره سیاسيون چې دي غیر مسله دي، نه دي وسلي اخستلو توان لري، نه دي وسلو استعمال، خصوصا منتخب استازي دي ولسی جرګې مشرانو جرګې انداسي ولایتي شورا دوی ټول په تشويش کې دي، ته په ډار کې ژوند کوي، ډېر دي هیواد نه بهر شوی دي، هغه خود د ولس استازي وو او سیاسونم که څوک اکثره منتقد وو په حکومت باندې انتقادونه کول، د حکومت ته خیلار خونه کولې، باید دوی د انتقادو او دوی د لارخونو نه استفاده وشي. د سیاسونو د سیاسي بصیرت نه او دوی فکر نه باید استفاده وشي. امه په اند تجربه نه باید مونږه استفاده وکړو. مونږه د جمهوریت په وخت کې تجربه لرو، د چې مونږه خصوصا د افغانستان اردو ما تشلله، د مجاهدینو په وخت کې هم دغه مجاهدین چې په جمهوریت په حکومت کې ټول په دې باندې اعتراف کول چې مونږ نن لوی اساو شوې دي، مونږ خپل تیارې لري، ټانګونه ملره، کډرونه ملره، ټول مدې لا سور کړل او بیا په جوړېدو باندې نړۍ ته مزارې کول او په میلیارډه او ډالر مو مصرف
کور ودان. مجیدی صاحب، نو په داسې حال کې هغه سیاسيون مدني فعالان چې د جمهوریت د سقوط نه وروسته وتلي دي د هیواد نه او طالبان مرته دعوت ورکړي چې برتره شي خپل هیواد کې د فعالیتو کې دلته د ژوند کې، نو د ساسو خبرو ته سرګندونه ته پکاتو څه فکر کوي چې د سیاسيون یا مدني فعالان په ټوله کې کوم مطرح افغانان چې د هیواد نه وتلي دي خه کډرونه وبکې دوی بزړه خه کې چرآشي برته هیواد ته؟
او کوم څوک چې په بهر کې دی، د ما په شمول مونږ ډیر لیواله یو، وطن دې مور حیثیت ملي را باندې ګران دې، مونږ غواړو چې تلاړ شو، عقلن خدمت وکړلې شو خپل ولست خپل هیواته نو کچې ته دغه حالت روان وي چې ویری حالت وي چې پرونه مونږ د ولسی جرګې او غختلی وکیل په شهادت ورسیده هر ورځ لته د مونږ د امنیتی قواو شهادتونه ګورو هلته اف عمومي لان شوی ده نو دغه ویره مونږ سره هم شته چې هلته مونږ لاړ شو مونږ تبه مې او خطر پیښ شي کومې تجربې چې مونږ سره دي دا خی کچې ته د حالت روان وي دا حکومت به نورم فلج شي د فلج حالت ته بلار شي او هغه څه چې هلته ضرورتونه دوی لري د نن ورځ ټکنالوژي سره د نن ورځ اقتصاد سره سیاست سره په هغه کې به دغه د طالبانو حکومت پاتې راغلی وي او دغه ټوله ملامتیا به د دوی په غاړه وي. مونږ هیله دا ده چې د توجه وکړي او د داسې حالت افغانستان بونزي چې بیا یې رسمول نشي.
طالبانو د افغانستان لندن نه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
ترنوریدونکو پرون د دوشنبه په ورځ په متحده ایالاتو کې د بشري حقوقو د ستر مبارز ماتر لوتر کینګ جونیئر ورته ولمنځل شو. د مدني او بشري حقوقو د ستر مبارز په امریکا او نړۍ کې د خپل مبارزو او هڅو له امله د غنو خلکو په جوړونه کې ځای لري. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې د دغه ستر مبارز لار تعقیب او میراث ته درناوی وکړي. نور حال پر پورته وایي.
ولسمشر جو بایدن د جورجیا ایالت اتلانتا ښار ته سفر وکړ څو د بشري حقوقو د ستر مبارز مارتین لوتر کینګ جونیئر د میراث او کارنامو تجلیل وکړي. خو د نوموړي د سفر له هغه بحث څخه پام پر بل نه کړ چې د نوموړي سره د محرم اسنادو پیدا کېدو او د پلټنې په موخه د څیړونکو د ټاکل کېدو سره راپورته شوی دی. په دې وروستیو کې د ولسمشر بایدن په شخصي کتابتون کې شپږ پاڼې محرم سندونه وموندل شول. یو شمیر نور بیا په دلاویر ایالت کې د هغه په کور او په واشنگتن کې د پن بایدن په مرکز کې وموندل شول. دا وضعیت په فلوریدا ایالت کې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ په کور کې د کابو هغو څه باندې 305 اسنادو سره پرتله شو چې ځینو پکې د خاصو محرمو اسنادو نښې درلودې. د هغې موضوع د څیړلو لپاره هم یو څیړونکی ټاکل شوی و. د ټرمپ له قضیې سره تفاوتونو ته په اشاره دیموکرات استازی ادم شف ای بی سی تلویزیون ته وویل چې د بایدن تحقیقات هم پر ځای دي.
غواړم پوه شم چې دا د څه شي اسناد وو. غواړم پوه شم چې د استخباراتي برخې ارزونې څه دي. آیا د خبرېدو د خطر امکان وو او زیانونه به څه وي او آیا د زیانونو د کمولو لپاره څه اړین دي؟
سپینه مړۍ وایي چې له څیړونکو سره به همکاري وکړي کوم چې غواړي پوه شي آیا له دې کار څخه هدف د قانون نقض و او یا یوازې ناغیری شوې ده. بلخوا جمهوري غوښتونکي استازي دان بیکن حزبي اړیکو ته په نکتو د حساسو معلوماتو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې خطرات بیان کړل.
د موټر په تمځای تفریحي سیمه او یا داسې ځای کې د فوق العاده مهمو او محفوظ شویو محرم اسنادو ساتل چې چینایي اتباع ورته لاسرسی ولري دا ټول ناسم کار دی او موږ او تاسو باید بلوري ته ګوتې ونه نیسو.
که ولسمشر بایدن قصدن او له اجازه پرته محرم اسناد اخیستی وي او ځای پر ځای کړی وي دا به د یوې امنیتي سرغړونې پر ځای یو جرم وي. دیموکرات سناتور رافایل ورنوک چې په تیرو څو ورځو کې په جورجیا کې د ولسمشر بایدن په خوا کې وو ای بی سی تلویزیون ته وویل یو شی یقیني دی
هیڅوک تر قانون اوچت نه دی. بنا انزه خوشاله یم چې د عدلیه وزارت خپل کار کوي او غواړي دا بهیر پر مخ ولاړ شي.
بل خو د جمهور غوښتونکو په مشرۍ د امریکا د استازو مجلس د څارنې او شفافیت کمیټه له سپینې ماڼۍ غواړي د ولسمشر بایدن د اوسېدو ځای ته د تګ راتګ اسنادو او د هغو سیمو په اړه چې پلټل شوي د ارتباطاتو په اړه معلومات ورکړي.
که غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونو ته دوام ورکوو. په دې اونۍ کې باید د سویټزرلینډ په داوس ښار کې د نړۍ د 2020 څخه ډېر بشران غونډه کوي. دوی به په یاده غونډه کې د نړیوالو بحرانونو لپاره د حل لارې لټوي. لیزا شلاین له ژنیف څخه د امریکا ژغ لپاره راپورټ راکوي.
په دې لویه غونډه کې له 250 هیوادونو مشران د سوداګرۍ، مالیې او کلتور په برخه کې د مشرانو په ګډون د بشر دوستۍ او مدني ټولنې غړي ګډون لري. د سویس تر 5000 ډیر سرتیری به د امنیت تضمین کولو لپاره او هر ډول لاریونونه کنټرول کولو لپاره ځای په ځای کیږي. د سګنې غونډې موضوع په ویشلې شوې نړۍ کې همکاري ده. د وبال عمله د درې کلنې یواز والی رستا استازی با یو ځل بیا په شخصي توګه سره وګوري. دوی په مهم سیاسي، اقتصادي او ټولنیز مسایل په ګوته کړي چې د بیړنۍ پاملرنې غوښتنه کوي. کلاوس شواب د نړیوال اقتصادي فورم بنسټ ایښودونکی او اجرایی رئیس دی. هغه وایي چې دا شخصي تعامل به د خلکو د یو ځای کولو لپاره باور رامنځته کړي.
One of the root causes of this fragmentation is actually a lack of cooperation.
د ویشل نړۍ یو له اصلي لاملونو څخه په حقیقت کې د همکارۍ نشتوالی دی. دا په پایله کې په ټولنه کې تقسیم نور زیاتوي او حتی د لنډمهاله او د ځان لپاره پالیسۍ جوړولو ته لاره هواروي. دا واقعا یوه شیطاني حلقه ده.
د دې فورم بل مشر میریک ډوسیک وای د نړۍ مشران به وهڅول شي چې انرژي، اقلیم او طبي چارو په څیر د یو بل سره د تړلو مسلو په اړه په ګډه کار وکړي. هغه وای
On the economy, we're going to be putting a lot of emphasis on infrastructure, and particularly how do we make sure that the investments around infrastructure, particularly around clean energy infrastructure, how do we make sure
په اقتصاد کې موږ په زیربناو باندې ډېر ټینګار وکړو. په ځانګړې توګه د دې په اړه چې موږ څنګه ډاډ ترلاسه کړو چې د زیربنا شاوخوا پانګونه په ځانګړې توګه پاکه زیربنا موږ څنګه ډاډ ترلاسه کړو چې دا د نوې ودې او داسې ودې لامل کېږي چې ډېر ټول شموله اوسي او په راتلونکي کې موږ ډېر توانمن کړي. موږ به د مشکلاتو څخه پیدا شو ذهنونو ته هم وګورو.
په دې غونډه کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولز، د جنوبي کوریا ولسمشر یونگ سونگ یول، د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل رامافوسا، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش ګډون کوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن با ډاووس ته نزي. په هر صورت د اقلیم لپاره د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازي جان کیری با حاضر وي. تمه ده چې د اوکراین با یو لوړپوړی پلاوی ډاووس ته راشي. د فورم چارواکي وای د امنیتی دلایلو له امله نمونه نه دی افشا شوی. دوی وای د اوکراین د جګړې په تړاو با سو غونډې وکړي. دوی زیاتوي چې تما ان کېږي چې روسیه پکې ګډون وکړي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د هرې جنوري میاشتې په درېمه دوشنبه امریکایان د محترم ډاکټر مارتن لوتر کینګ د یاد درناوی کوي. ډاکټر کینګ د الاباما په جنوبي ایالت کې د باپتس املا او په امریکا کې د نژادي نابرابرۍ خلاف د مبارزې مشر. اده د جنوري د میاشتې په 15 نیټه خپل څلور نویزا د زیږیدنې ورځ لمانځلې وه. سل کاله همداسې په 1315 کال کې په پیل کېدو د امریکا د کورنۍ جنګ پای ته د رسېدو سره او د امریکا د اساسي قانون 15 ماده تعدیل تصویب شو چې غلامي غیر قانوني کړه او 1918 د لسیزې د اخر بدلون کله چې په سلګونو زره امریکایان لارو کوڅو ته راووتل چې په سیاسي لحاظ کم نماینده ډلو لپاره د مدني حقوقو ژغورنه کوله. انا په دې کې نژادي اقلیتونه او ښځې اکثر افریق الاصل امریکایان شامل دي چې په اصطلاح د جیم کرو د قوانینو سره مخامخ وو. دغه ایالاتي او محلي مجسمې وې چې نژادي تبعیض قانوني کاوه. څرګند او سپک تبعیض وو چې د حکومت چارواکو او د ملکي څارونکو د ډلو لخوا په زور تطبیقېده. افریق الاصل امریکایانو غوښتل چې دغه رښتیانو اپارتاید بدل کې په تناسبه تاوتریخوالي سره مخامخ کېدل چې په نتیجه کې د ټولو فایلینو په مرګ تمامېدل. ډاکټر کینګ ان په دې چاپېریال کې د مهاتما ګاندي د عدم تشدد د ډاکټرینو پیروي کوله چې په دسته جمعي اقدام کې د خپلو پیروانو مخکښي کوله، مقاطعه وکړي، د ناستې اعتصاب، سوله ییزه مارشونه او د ملکي بیعدالتۍ د عدم تشدد د نور اقدامات وکړي. د احتجاج کوونکو په خلاف پرله پسې ډول جدي غچ اخیستنه د دې کار ورکاو چې د بدلون لپاره د ټولو عاجل ضرورت چې مظاهره وکړي. ډاکټر کینګ او د مدني حقوقو تحریک د 1918 کال د مدني حقوقو د لایحې په عبارت کې د ډېر برابر سلوک لپاره کری کال له فشار راوړه چې همدغه راز په عامه ځایونو کې د نژاد، رنگ، مذهب، جنس یا د ملت په اساس تبعیض غیر قانوني شوی دی. ډاکټر کینګ د خوشګزرانۍ وخت نه لره چې د خپل زحمت د ایستلو ثمره وسکي. دا د 9 کالو په عمر د 1918 کال د اپریل د میاشتې په 4 نیټه قتل شوی و. سره له دې د یوې لسیزې په دننه کې تبعیضي قوانین لغو شوي وو او اوس تبعیض ناوړه بلل کېږي او په قانوني توګه د سزا وړ تیری دی. جمهور رئیس جو بایډن وویل اوس د ټولو طبقو خلک دغه مارش ته دوام ورکوي، خپل آوازونه پورته کوي چې د قدرت نه د ناوړې ګټې د اخیستلو په خلاف خپل آوازونه پورته کوي، کرکه او تبعیض چلنج کوي، رای ورکولو حق ژغوري او برابر کارونو، روغتیا، د اوسېدنو کورونو، ښوونې روزنې ته لاسرسی لري. په دغه ورځ د داسې کس میراث منعکس کوو چې زموږ د ملت او زموږ د نړۍ په وجدان باندې غږ کوي. درنو اوریدونکو، دا وه د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونې اورئ.